تذکره کې سي ډالې خپل ژبې ته چې د مور ژبه مې ده، او هم دا ډول د لیکوال خبرې مننه و یادونه، او دا کیسې د خبرندوی ټولنې یاداښت دا لري د علمي خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. د دې کتاب په اړه دومره ویلی سو په سپین کاغذ په ډېره ښه پختۍ او ډېره ښه بڼه چاپ شوی، ډېرې نوې خبرې پکې شته. د دې کتاب هغه ځینې برخې په ځینو وختونو کې ما پخوا له چاپ هم لیدلې وې، او اوس دا داسې چاپ شوی هم یې وینم. په دې کتاب کې ډېر شعرونه راغلي دي، ډېرو شاعرانو پیژندګلوي راغلي دي، ځینې ولسي شاعران هم په دې کې ستاسو د ولسي شاعرانو په نوم مطرح دي، ولې اوس په کتاب کې د دوی شعرونه چاپ شوي دي، نو وروسته به موږ د لیکلو ادبیاتو یو برخه هم وګڼو. دلته یو شعر زما مخ ته راغی، وکیل ته وړاندیز ده، فکر کوم د یو ولسي شاعر ده. پرایه مې وکیل ما چې رایه درکړه تا ته خدمت به کوې ماته، دا تیر وخت خوشو تیر زمانه نه دی هیر، ارمان دی کړلو ډیر، تر څنګ دی بدرګوم نن مې مغورځو شاته، خدمت به کوې ماته. همدا ډول ځینې نور شعرونه هم لري، دا به هم د راټولونکي له خولې واورو. په سر کې به راټولونکي ته ښه راغلاست وایو، او د ده د بشپړې پېژندګلوۍ پوښتنه به ترې وکړو.
مننه تپان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته، او په ځانګړې توګه د دې خپرونې درنو مینهوالو ته سلام او درناوی. که څه هم تاسو د کتاب ډېرې ځانګړنې په خپلو خوږو خبرو کې راټولې کړې او د لیدون اورېدونکو سره مشارکې کړې، بیا هم مننه کوم. نوم یې محمد تواب دی، تخلص تراب کوم، لکه څنګه د خیلی نوم نه معلومیږي، سمکنۍ هم دی، سمکنۍ اوسېدونکي هم دا وخت په کابل کې پاتې کېږم. او تر دولسم مې په خپله سیمه کې سمکنیو کې زده کړې بشپړې کړې دي، او نورو زده کړو ته به اراده شته ده انشاءالله دا سلسله به دوام ولري. تپانس
ډېره مننه اوس د کتاب په اړه راته وایي. څنګه یو ناڅاپي په لار یوه پرته سیمه کې دا رقم یو کتاب تاسې ښار ته وړاندې کوي یا راټولوي؟
تپان صاحب تاسو ته بهتره معلومات ده، د سیمې په کچه کې موږ ګورو یوازې په مرکز ګردیز کې زموږ فرهنګي خوځښتونه، ادبي خوځښتونه، ملګرو په نسل کې زموږ هلو ځلو روان کړي دي، ولې په لرې پرتو سیمو کې کله د یوې خبرې انکار ونشي، ځینې تپل شوي تعصبونه موجود و، بعضې ځانغوښتنې موجودې دي چې دا خبره موږ روښانه وکړو. نو دې ته مې زړه ښه کړ چې موږ د ګډ کتاب د فارمې هڅه وکړه، تر څو موږ د دې ګډې خوارۍ د ګډو مزل د فارمې ملګرو نظر مې هم را واخیستل، تر څو موږ په سیمه کې د دې ګډ خوارۍ د ګډ کار فرهنګ هم پیاوړی کړی وي. تپان صاحب، نو په دې کتاب کې لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د کمپوز په برخه کې تاسو سره پوره هم کری کړی ده، شپاړس نفره بیلابیل شاعران د بیلابیلو سیمو، په دې کې د خوست بزنی د سیمو ملګري هم راسره دي، امې راټول کړي دي. او بل یادونه چې ضرور ګڼم، دا کتاب دریو ټکونو کې انشاءالله په راتلونکي کې چاپېږي. لومړی کتاب شپاړس نفر شاعران ملګري کې راټول کړي دي، راتلونکي دوه ټکونه بهر یو ټوک له ځانه سره پنځوس لیکوال او شاعران ملګري خپل غېږه کې ولري.
ډېره مننه. دلته یو شعر دی، کتاب مخې کې ما ته راغی، راشه څنګ په څنګ جلکۍ ولې ګیله منه، زه دې پخوانی اشنا یم ته ولې شکمنه، راشه څنګ په څنګ. دا شعر خو فکر کوم ما ډیر پخوا په کوم سندره کې اوریدلی، کوم پیدا کړه په دې شرط اوریدونکو سره شریکوم. تاسو راته وایي دا شعر دی چا ده؟ دا ډیر پخوانی شعر ده او مشهور ده.
دغه شعر د یو ولسی سندرغاړي او خپل هنري غږ یې ډیر مینوال ځان لپاره پیدا کړی و، خپل هم د دې سندرې شاعر هم دی، اروخات صدیق مقبل چې تقریبا نن دولس دیارلس کاله پخوا وفات شوی دی، او په خپل وخت کې ډیر مینوال لرله او ډیر خوږه شاعري هم کړې ده. دا شعر د اروخات صدیق مقبل دی.
د صادق مقبل په اړه تاسو ویل، صادق مقبل هنر ته په پکتیا کې څومره ارزښت ورکول کیږي په اوس وخت کې؟ نوم یې نه دی ارسوی
اوس وخت تونو کې. د زما د کتاب هوا موخه مې هم دغه تپان صاحب چې په دې کې بعضې شاعران ملګري چې واپس شوي هم راټول کړي دي، چې دا د هېرېدو حالت ته رسېدلي وو، تر څو دغه شاعران او هنري ملګري هېر نه شي. او دغه ملګرو په خپل وخت کې ډېر مینهوال لرل او ډېر ښکلی کار د هنر په برخه کې کړی و. همدا وجه وه چې دا مې ملګري مې په دې تذکیره کې له ځانه سره راوړل، او موخه مې هم دا وه چې تر څو دغه شاعران او دغه هنري څېرې زموږ په دغه ځوان کهور کې هېرې نه شي.
دلته یو بل بیت زما مخې ته راغی، جاج اخیستی نه شمستا د ژوند ته کله اوس پلسپه پلسپه کې رانه ورکې. دا څوک دی؟ زه هیڅ نه پیږم.
دغه ځوان ملګری عجب ګل تکل نمې کې د هم د سمکنوي د سیمې دی په اوسنۍ وخت کې کومګه د شاعري د عمر ته وکتل شي ځوان دی خو شاعري ډیره خوندوره لکه څنګه تاسو بیل کې ولیدل فلسفي شاعري کړې ده چې په دې شاعرانو شمیر کې موږ په باندې پرای حساب کولای شو نو موږ تپان صاحب تاسو بیا هم وایم چې بهتره درته معلومه ده تر څو زموږ ځوان کول باندې ډیر حساب کېدل شي خوږه هنرونه لري لوړ استعداد نشته دي خو ما د دوی لپاره یو څه کار ته ضرورت دی تر څو دوی خپل کتاب ته یا ښه شاعرۍ نورې کولې ته زړه
ډېره مننه د کتاب د داخل نه به یو غزل هم وایو که ستا خوښه یې څنګه ده یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو سوله او عدالت پکې ژوند د هر انسان جوړ کړو راشئ دنیاوالو خدای لپاره لږ بدلون وکړئ ټول سره یو موټی شئ د جنگ په ضد پاڅون وکړئ راشئ د وشتلو دردېدلو زړو درمان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جهان جوړ کړو اولاد د بابا آدم یو حقیقت کې سره ورونه یو تور یو که سپین یو ټول د یوې باغچې ګلونه یو کیک دی وسلې پرېږدی زه یې د ژوند نوی سامان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو پرېږدی چې د ښکلي مرغان ووایي سندرې ایک کاریانو پرېږدی نور کوي لاس له ماشې لرې راشئ دوران ساز شی چې رنګین غوندې دوران جوړ کړو دغه شعر د چاو تاسو دا شعر اورېدل
دا هم د سیمې د یو ولسي شاعر لالګل حیران د ځې شعر وو چې دا هم یو ډېر پیاوړی ولسي شاعر دی او یوه یادونه کوم مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه چې د سمکنیو د سیمې یو هغې تر څنګ د نورو سیمو سمکنی هم لویه ولسوالي ده تاپان صاحب دا هم په دې ولسوالۍ کې مرکزي ولسوالۍ ده د بېلابېلو سیمو څخه راکوچېدلي خیلونه همدلته پاتې کېږي همدا وجه ده چې هلته پر نفوسه سیمه ده ډېر شاعران ملګري هم هلته پاتې کېږي په همدغه سیمه کې د ځاځیو منګلو د بېلابېلو قبیلو شاعران ملګري موجود وو دا هم د لالګل حیران ځځي شعر وو چې تاسو په خپله خوږه ژبه ولوست
ته که کوم غزل راته واورې دی اورېدونکو لپاره ستا د ذوق وي
مننه تپان صاحب لکه څنګه د کتاب نوم زرکینې سترګې دی زرکینې سترګې مې د یوې غزلمارې سندرماره شاعري چې کړې ده د زرکې مقبل خور یو غزل چې د همدې کتاب د پرمې نوم ترې ځانګړی کړی دی دغه غزل به له تاسو سره شریکم غزل دی فردیسی لویه بالا ده کړوي زرکینې سترګې چا لیدلې هغه در چې ژړوي زرکینې سترګې خدایا ډېر ډېر مې یادېږي بیا د کلي چینارونه انګلستان راته بالا شو سوزوي زرکینې سترګې په خاموشه خاموشۍ کې ورته غوږ شه لیوانیا د غمجن زړګي کیسې درته کوي زرکینې سترګې دا زړګۍ مې د زړګي کیسې په خوله نه کړې پوښتو کړې خو د زړه کیسې مې وایې وه رسوي زرکینې سترګې د پکتیا د غرونو زر کې سترګې سرې په ژاړا راغلې وایې ژیړ نرګس بیمار دی پټوي زرکینې سترګې
ډېره مننه د کتاب د چاپ نه دی اصلي موخه څه
مننه تفان سم مخې مې یادونه وکړه زما هدف هم دا دی چې تر څو شاعران ملګري سره یو ځای شي تر څو د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ سره پیاوړی شي د ځان غوښتنې او د شهرت غوښتنې له کړې نه راوتلي وو هر یو بل ځان ته نږدې وګڼو له ځانه بل محترم وګڼو دلته به مونږ د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ هم پیاوړی شوی په خپل منځ کې به دا د مینې دا د خلوص سلسله هم غځېدلې وي تپان سره
ډېره مننه داستا د کتاب یا دغې ټولګي د چاپ مبارکي وایم د لا بریالي توبونو هڅو په تمه مویم خو دومره راته وایي چې په اطراب کې کوم مدني فعالیتونه لري کومې فرهنګي ټولنې لري کارونه په کوم اندازه دي او پیغام به دوی ته څه
ځانګړی فرهنګي خوځښت خونه لرو خو کارونه مې فرهنګي کارونه مې آزاد کارونه دي د پان صاحب د پکتیا ولایت په نورو سیمو کې مې هر ډول فرهنګي فعالیت چې للاس مې پوره وي کومې له دې مې وړاندې فرهنګي غونډې جوړې کړې دي مشاعرې مو جوړې کړې دي ادبي ناستې مو جوړې کړې دي او د کتاب او د چاپ ګامو لومړنۍ دی دا سلسله به ان شاء الله دوام ولري لټول ملګری مې دا هیله ده چې په دې برخه کې را سره دا ډول همکار ووسیږي لکه څنګه چې ما اخلاص من قدم اخیسته دا خبره دی بیا هم خراب معلومه نشي زما په خوله کې ما ته تر ټولو د خپل ځان ما خپل ملګری ګران دي زما شاعران ملګری راته ګران دي هغه څوک چې کار کړی دی باید کار هیر نشي هغه څوک چې کار کوي باید ورته داد ورکړل شي هغه څوک چې د کار شوقیان دي ملګرتیا باید وشي خیلی میام داده پایخام میام داده چی رازی چی دیو بال سر پگر دکارو کو رازی چی دیو بال سر مینه او خیو دیو بال پو از غملو کی آبادی داد دیو بال پس غملو کی کمیابی داد زبایم چی رازی چی دیو بال وسخمو دیو بال سر آبادیش
دیرم منان
منان کردم
آزادی رادیوی مچلا ل آزادی رادیو سخاوری
افغان شاعر او لیکوال ښاغلی فاروق فردا چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي په دې وروستو کې د زړه خبرې په نوم یو ټولګه چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د استاد ګل پاچا الفت د څو شعرونو او نثرونو ژباړه راغلې او د څو تنو روسي شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړل شوي دي. ښاغلی فردا لیکوالي او شاعري ته یو عمر ورکړی. د ګلپاڼو پرخې سیوری زه د ځنګله د سیند او غره ملګری او د دری شیرونو یو ټولګه او ځینې نور آثار چاپ او غنې نا چاپ دي. فردا له شاوخوا ولسو کلونو راهیسي په مسکو کې د نوی د روز په نامه په پښتو او دری ژبو یو ورځپاڼه هم خپروي. دته په روسیه کې کډوالو ته د ښه خدمت په ویاړ د روسیې د مهاجرینو د سراسري ټولنې لخوا د سرو زرو مډال هم ورکړل شوی. همداراز د مسکو د لیکوالو اتحادیې په روسیه کې د افغاني فرهنګ د پراختیا په خاطر ښاغلی فردا ته د روسیې د ستر لیکوال چیخوف مډال هم ورکړی دی. ښاغلی فردا د روسیې د لیکوالو د اتحادیې غړی دی. په دې وروستو کې کابل ته راغلی وو. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د زړه خبرې ټولګې په هکله مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فردا صاحب لومړی که د دغه کتاب په اړه چې د الفت صاحب نثرونه روسی ژبې ته ژباړل شوي او یا د روسی ژبې نه یو شمېر شعرونه پښتو ژبې ته راژباړل شوي که دغه کتاب په اړه لنډ معلومات راته راکړي.
ډېره مننه محبوب صاحب. لکه چې تاسې کتاب ولیده د زړه خبرې نومیږي. په دې کتاب کې د استاد الفت 12 پارچی شعرونه راغلی دي او یو لس یا 12 قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسی ژبه ژباړل شي په روسی ژبه ژباړل شوي دي چې ژباړونکي رحمت الله روان خاندیکوف او اغلی برشنا ننګیار و. همدارنګه په کتاب کې د روسی د معاصر شاعر ادوارد خاندیکوف 10 پارچه شیرونه راغلی دی چې هغه 10 پارچه شیرونه له روسی ژبې څخه ما پښتو ته په شعر اړولی دی. دا د افغانانو د کاری مرکز دوهمه فرهنګي پروژه وه چې تر سره شوه. تر دې د مخه موږ د استاد ناظمي هم دغسې کار کړی او د همدلی په نامه کتاب مو چاپ کړی و. دغه د کتاب په هکله خبرې چې هغه زموږ موخه او هدف له دې کار څخه دا و چې موږ د دواړو ملتونو د فرهنګونو د نږدېوالي دپاره کار وکړو.
د دغه کتاب په ژباړې کې دا چې تاسې په روسي ژبې هم پوهیږئ هغه شعرونه او نثرونه چې له پښتو و روسي ژبې ته ژباړل شوي دي تاسې څومره بریالي ګڼئ چې ژباړونکي بریالي وکړي که څنګه؟
یو خو هغه مهم او د مشهور متل به تاسې اورېدلی دي چې وایي المترجم الخائن، یعنی مترجم هغه څه چې په شعر کې دی یا په نثر کې دی چې دا اړوي په بله ژبه، مسلمان هغه نیمګړتیاوې او کمبوتي په کې وي بې له شکه. زه به د دې خبرې د ثبوت دپاره تاسو یوه جالبه کیسه وکړم چې کله د ما کارتونه ولیږل دوستانو ته چې محفل ته راشي، د وزارت خارجه یو استاد چې په عین زمان کې د ختیس پیژندنې په انسټیټیوټ کې استاد هم دی راته وویل چې زه به یو روس کې اجازه وي ځان سره راولم چې تازه له قندهار راستون شوی دی. تازه له قندهار راستون شوی د ول استاد الفت شیرونه اجباړلی دي په پښتو. دا سړی راغی او ځان یې راته معرفي کړ. په پروګرام کې مې ځای ورته ورکړ. یا به اتفاقي وه یا به تصادفي نه پوهیږم، ولې د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې ښاغلی روند او خاندیکوف ژباړلی دي په روسي او روسي شعر باندې، دې سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله. ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړو، مې لیدل چې تغییرات پکې شته. دا طبیعي ده چې په د هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وی بیل شک از موږ په کارونو کې هم دا نیمګړتیا وی. خو موږ یو بل کار کړی دی چې موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړی دي، هم روسی او هم پښتو.
هغه لیکوال چې روسی لیکوال دی، ښاغلی خاندیکوف، تاسو به هغوی سره هم خبرې کړي، د هغوی هغه تجربه څه وه، دغه ژباړې نه د هغوی هغه فهم څه و، ګټه هغه کومه اخیستنه چې د الفت صاحب له شعرونو کړې وه، هغه څه و، هغوی څه په کوم فکر و؟
الفت په روسی ټولنه کې، په خصوصا په روسی فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. تر دې دمخه د استاد الفت په حق له خورا زیات کارونه شوي دي. لیبدوف